السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې د ازادي رادیو خبرونه اوري. نن د دوشنبه ورځ ده، د غویې ساور یو ډیر شمه د می میاشتې چلمه. په دې خبرونه کې تر ډیره دوه اونیس پروګرامونه خبريږي، د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ او درسي ساعت. پیل په خبرونو کوو. د ایران په آذربایجان شرقي ولایت کې د هغې ترخی الوتکې په باب چې د ایران ولسمشر او نور چارواکي لیږدول، د موندنې په باب تازه جزئیات خپاره سوي دي. د ایران دولتي تلویزیون راپور ورکړی چې د الوتکې د نسکورېدو په ساحه کې د ژوند کومه نښه نه ده لیدل سوې. د ایران د سرې میاشتې ټولنې رئیس پیر حسین کولیوان ویلي د دغې نسکورې سوې الوتکې ساحه موندل سوې ده. هغه ویلي نسکوره سوې الوتکه په سترګو ګوري او دوی د پیشه د ساحې پر لوري د تګ په حال کې دي. هغه د ایران له دولتي تلویزیون سره په خبرو کې وویل د الوتکې په 2 کیلومتري کې دي او هلته وضعیت ښه نه ورته ښکاري. په دې اړه چې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو وزیر امیر حسین عبداللهیان او نور حکومتي چارواکي دي چې په دې الوتکې کې روان وو ژوندي پاتې وي، هیلې په مړاوي کېدو دي. تفصیل وروسته. د اسلامي دولت ډلې د خراسان ولایت څنګه په بامیان کې پر بهرنوي سیلانیانو د حملې مسؤلیت ومانه. د رویټرز خبري اژانس د راپور لمخې داعش په خپل ټلګرام کې د دې حملې مسؤلیت منلې. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی تیره شنبه ویلي و چې د بامیان په مرکز کې نامعلومو وسلوالو د دریو بهرنیانو په ګډون شپږ کسان د جمعې مازدیګر ووژل او د څلورو بهرنیانو په ګډون اووه تنه نور ټپیان کړل. هغه زیاته کړه چې د دې پیښې په تړاو اووه کسان نیول سوي دي. د هسپانیا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې درې وژل سوي بهرنیان د دغه هیواد وګړي دي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن دوشنبه هم د افغانستان په 12 ولایتونو کې د اورښتونو او سیلابونو اټکل کړي. دغه ادارې پرون یکشنبه په یو اطلاعیه کې لیکلي چې په بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، نورستان، کونړ، کاپیسا، پروان، میدان وردګ، بامیان، سمنګان او غور کې نن د نسبتا سختو اورښتونو، تالندې برېښنا او ناڅاپي سیلابونو بهیدلو اټکل سوی دی. ویل سوي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د اورښتونو اندازه له 15 تر 25 ملي مترو پورې اټکل سوی ده. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په ډله ییز ډول له پاکستانه د افغانانو ستنېدلو په افغانستان کې هر ماشوم ته د ګزن یا پولیو ضد واکسین ورکولو لپاره رسېدل پیچلي کړي دي. د یونیسف د افغانستان څانګې پرون پر خپل ایکس پاڼه تورخم دروازې ته د یونیسف د پولیو له منځه وړلو پروګرام د مشر سټیفن لاورر د سفر خبر ورکړی. لاورر په تورخم کې د یونیسف له کارکوونکو سره په کتنه کې د پولیو وایرس له منځه وړلو لپاره پر نورو اقداماتو خبري وکړي. دا مهال افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې د ماشومانو د ګزن یا پولیو ناروغي پکې لا هم ختمه شوې نه ده. طالبان وایي د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کابل کې په سولې او سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي لمرستیالي روزمیری دی کارلو سره د دوحې د درېمې غونډې پر اجنډا او ترکیب بحث وکړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ احمد پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په دې کتنه کې د افغانستان او ملګرو ملتونو پر اړیکو هم بحث وسو. د پخواني ولسمشر حامد کرزي دفتر هم په یو خبر پاڼه کې خبر ورکړی چې شغلي کرزي او د ملي مصالحې عالی شورا پخواني مشر عبدالله هم پرون کابل کې له روزمیری دی کارلو سره د دوحې پر را روانه غونډه او نورو مسایلو بحث وکړ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزه اوتنبایوه په مارچ میاشت کې ویلي و چې د دوحې د درېمې غونډې لپاره چمتووالی روان دی. د افغانستان پر مسایلو د بحث لپاره د دوحې دویمه غونډه د فبروري میاشتې پر 13 او 19 سوې وه چې د 15 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو پکې برخه اخیستې وه. د غزې په مرکزی برخه کې د اسرائیل په تازه هوایی حمله کې 8 کسان وژل سوي چې ډیری یې ښځې او ماشومان دي. پرون یکشنبه د غزې په شمال کې د حماس ډلې خلاف د جګړو شدت زیات شوی و. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. په همدې حال کې د اسرائیل رهبران په دې اړه چې تر جګړې وروسته به څوک پر غزه واکمني کوي سره ویشلي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د خپل جنگي کابینې د دوو نورو غړو لخوا حمله انتقادونو سره مخامخ دی. د هغه عمده سیاسي سیال او د ملي اتحاد د ګوند رهبر بینی ګنز خبرداري ورکړي که د جون میاشتې تر اتمې داسې یو پلان برابر نسی چې د غزې په باب نړیواله اداره هم پکې شامله وي، دی به له حکومت څخه ووځي. دا څرګندونې داسې وختې وي چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سالیوان پرون له نتنیاهو او د اسرائیل له نورو مشرانو سره په کتنه بوخت وو. د بریتانیا دفاع وزیر ګراند شاپس پرون یک شنبه وویل چې د چین او روسیې د ولسمشرانو د ډیپلوماتیکو اړیکو د تازه پیاوړتیا په باب ډیره اندېښنه لري. د هغه په وینا د شی جینګ پینګ او ولادیمیر پوتین ترمنځ د اړیکو دغه ژبرتیا ډیموکراسۍ ته یو ګواښ پیښ کړی دی. د بریتانیا دفاع وزیر دغه هیواد سکای نیوز ټلویزیوني شبکې ته ویلي په دې باب ځکه اندېښنه لري چې چین او روسیه هغه دوه هیوادونه دي چې پر ډیموکراسۍ باور نه لري. تبدسل کېده چې د چین او روسیې ولسمشرانو تیره پنجشنبه په خپلو منځونو کې د شراکت د نوي اثر رامنځته کولو ژمنه وکړه. د افریقا د لویدیت له نایجیر هیواد څخه د امریکا د متحده ایالاتونو د ځواکونو وتل پیل سوي او د سپتمبر تر 15مې به بشپړ سي. د امریکا د دفاع وزارت او د نایجیر د چارواکو ترمنځ تر څو ورځنیو خبرو وروسته نایجیر او امریکا په ګډه اعلامیه کې پرون یک شنبه وویل چې دوی د سرتیرو د وتلو پر سر سلا سوي دي. کله چې نایجیر په دغه هیواد کې د 1450 ډیره امریکایي سرتیرو حضور غیر قانوني وباله د دغو سرتیرو د وتلو بهیر پیل سو. د دوغ امریکایي پوځیانو شمیر 1450 تر رسیدي چې هلته د افراطیت په وړاندې د مبارزې په عملیاتو کې همکاري کوله. په نایجیر کې پوځي واکمنانو د 2023 د کال په جولای میاشت کې تر کودتا وروسته پر قدرت ولکه چینګه کړه او په مارچ میاشت کې له واشنگټن سره د پوځي همکاریو موافقه پسخه کړه. بیا هم د خبرونې ته شراغلاست. دا هم په ایران کې د هغې څرخې الوتکې د نسکورېدو په باب راپور چې د نړۍ د اکثرو رسنیو د سر موضوع ده. د ایران په آذربایجان شرقي ولایت کې د هغې څرخې الوتکې په باب چې د ایران ولسمشر او نور چارواکي لیږدول د موندنې په باب تازه جزئیات خپاره سوي دي. د ایران دولتي ټلویزیون راپور ورکړی چې د الوتکې د نسکورېدو په ساحه کې د ژوند کومه نښه نه ده لیدل سوې. د ایران د سرې میاشتې ټولنې رئیس پیر حسین کولیواند ویلي د دغې نسکورې سوې الوتکې ساحه موندل سوې ده. هغه ویلي نسکورې سوې الوتکه په سترګو ګوري او دوی د پیښې د ساحې پر لوري د تګ په حال کې دي. هغه د ایران له دولتي ټلویزیون سره په خبرو کې وویل د الوتکې په 2 کیلومتري کې دي او هلته وضعیت ښه نه ورته ښکاري. په دې اړه چې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو وزیر امیر حسین عبداللهیان او نور حکومتي چارواکي دي چې په دې الوتکې کې روان وو ژوندي پاتې وي هیلې په مړاوي کېدو دي. تسنیم خبری اژانس د پیښې د ساحې درې بودی ویډیو هم خبره کړې چې ښکاري الوتکه پر یو غره سقوط سوي ده. ایران د سپای پاسداران انقلاب قومندان هم د ابراهیم رئیسی د الوتکې د موندل کېدو خبر تایید کړ او وی ویل چې دوی د پیښې د ساحې پر لوري د تګ په حال کې دي. تسنیم خبری اژانس د ژغورونکو د هڅو تازه ویډیو خبره کړې چې بیا هم ښکاري د پیښې پر ساحه لړه یا غبار خپور سوی دی. د ایران یو چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی له رویټرز خبری اژانس سره په خبرو کې ویلي چې په دې اړه هیلې کمې دي چې ولسمشر ابراهیم رئیسی او په الوتکې کې نور حاضر کسان دي ژوندي وي. دغه څرخې الوتکه چې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او نور حکومتي چارواکي لیږدول پرون د ایراني رسنیو په وینا د خرابې هوا له کبله د ایران په شمال لویدیځ کې نسکور سوه. ابراهیم رئیسی په آذربایجان شرقي ولایت کې چې له آذربایجان سره څیرمه پروت دی د قیس قلعه سی په نوم د اوبو یو بند پرانیست. په دغو مراسمو کې د آذربایجان ولسمشر الهام علیف هم برخه درلوده. د الوتکه تبریز ته د ستنېدو په حال کې و چې ظاهرا د جلفا په نوم لیوې غرنۍ او ځنګلي سیمې د تیرېدو په حال کې نسکور سوه. د نسکور سوې الوتکې د ځای ځایګي معلومولو لپاره تېره شپه هم د ژغورنې او د تریتم سویو د موندنې عملیات روان وو. په دې اړه تفصیل د ازادي راډیو په نورو خپرونو کې هم اورېدلی سئ.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
په ځینو شمالي ولایتونو کې تر ویجاړونکو سیلابونو وروسته په دایکنډي کې هم تازه سیلابونو تر 200 زیات کورونه تخریب کړي او خلکو ته نور زیانونه اړولي دي. اخوا په پاریاب کې د وروستیو سیلابونو له کبله د مړو شمیر زیات شوی او د دغه ولایت لپاره د طالبانو چارواکي وایي چې د هوا له سمېدو سره به سیلاب ځپلو سیمو ته بشري مرستې ورسول سي. په غور ولایت کې هم د مړو شمیر اویا ته زیات شوی خو ګمان کېږي واقعي شمیر تر دې زیات وي. تفصیل لیسمت څاروان نه.
په داسې حال کې چې د افغانستان د شمال، شمال ختیځ او شمال لویدیځ له زیاتو برخو د ویجاړونکو سیلونو خبرونه ورکول کیږي، په دایکنډي ولایت کې هم د سیلونو له کبله د مالي زیانونو خبرونه خپره شوي دي. باختر دولتي اژان چې د طالبانو په کنټرول کې دی، پرون د دایکنډي لپاره د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې د یوه مسؤول علي انور فهیم په وینا راپور ورکړی چې ویلي دي دغو سیلونو له تېرې جمعې په سنګ تخت، میرامور، اوشترلی، شهرستان او پاتول وسوالیو کې د استوګنې شاوخوا 200 کورونه او کرنیز ځمکې د اوبو سرچینې او سړکونه ویجاړ کړي دي. په دایکنډي کې د انساني مرشوبلو راپور نه دی ورکړی شوی، خو په فاریاب او غور کې بیا د سیلونو له کبله د مړو شمېر زیات شوی دی. په غور کې طالب چارواکو پرون ویلي چې د مړو شمېر اویا ته رسېدلی، مخکې یوازې د 500 کسانو مړینه تایید شوې وه. په همدې حال کې په فاریاب کې هم د شنبه په ورځ د 300 کسانو او پرون یک شنبه د 68 کسانو د مړینې خبر تایید شوی دی. د فاریاب لپاره د طالبانو د والی ویندوی عصمت الله مرادی آزادی رادیو ته وویل تر پرون پورې د خرابې هوا له کبله نه دي توانېدلی چې په څرخکه کې بار بشري مرستې بل چراغ ولسوالۍ ته چې سیلونو ډېره ځپلې ده ورسوي.
تر اوسه په الوتنه نه یو بریالی سوي، ځکه هوا لږه خرابه ده. کله چې د هوا وضعیت ښه سو، سمدلاسه به له خپل ټیم سره، له خوراکي موادو او نورو هغو شیانو سره چې په وس مو دي، بل چراغ ته ځو او د خلکو مرسته به کوو. نړیوالو بنسټونو او خیریه ادارو د شنبه په ورځ حرکت کړي، د زیانمنو سو کسانو سروې کړي ده. له نړیوالو خیریه بنسټونو غواړو چې نورې لومړنۍ مرستې هم برابرې کړي.
په همدې حال کې د ماشومانو د ساتنې مؤسسې یا سیف دی چلډرن پرون پر خپل ایکس پانه لیکلي په فاریاب کې د دوی تازه جوړ شوي روغتیایي مرکز د ورځې له 150 تر 170 کسانو ته روغتیایي خدمات وړاندې کوي. د ساور میاشتې په 1 په بغلان کې هم سخت سیلونه بهیدلی وو چې تر 300 د زیاتو کسانو د مړینې سبب شوي وو. د افغانستان په سیل ځپلو ولایتونو کې خلکو شکایت کړی چې لا هم بیړنې مرستې نه دي ورسره شوي او لا هم په نړېدلو کورونو یا هم تر ونو لاندې شپې سبا کوي.
سره دنیان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما په څلور سالويخ ملکو کې کار کوي.
پس وا ځاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درانو دوستانو سلامونه مې ومني. هغه کورنۍ چې خپل خور لور په کم عمر ودی دا کاری کومې بدې پایلې لري؟
موږ په خپل سترګو ګولې دلې دي دا چې وړې انجنې په واده ورکول کیږي، تاریخوالي د دوی په منځ کې رامنځته شوی دی. دې ته سبب ګرځېدلی دی چې دا جری خپل ځوان ته خپل اتمام ورکي او خپل ځان له منځه یوسي. دوی د رواني فشارونو سره مخامخ دي.
د تاسو په نظر ولې په دې وروستیو کې د وړون جنو ودول او لوړ والوار اخیستل زیات شوی دی؟
دا سل په سله کې هم د طالبان راتک او د ښځو په اقتصاد باندې بعد اغیزه د دې باعث یا سبب ګرځېدلی چې خلک بیرته جنو یا د خپل اولاد خرڅولو ته اړ سي او په ماشومتوب کې ځوانېږو او په ځواني کې زړېږو. دغسې یو کار په افغانستان کې
نن ام د موضوع چیرو ملتیا موکړی. قدر من اوردونکو، ګڼ شمېر کسان شکایت کوي وایي له کومې ورځې څخه چې طالبان د دویم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل او د ښځو پر وړاندې بې شمېره بندیزونه وضع کړل، له بلې خوا د کورنیو نارینه هم اوزګاره شول. دې مسلې یو ځل بیا دې ته لاره هواره کړه چې وړې نجونې واده شي او لوړ ولوار ورباندې واخیستل شي. د کندهار اوسېدونکی منګل وایي چې ځینې کورنۍ خپل عاید د لور له خرڅولو څخه پوره کوي.
چرشاسی وسوغو کاختی او نسی او ارس ډیر راغلی ده. په مخکې نظامو کې مولا خو پاره کې دونه نه ولا کوي چې دا طالبان راغلي دي، خلک اته دیتا مجبور سوی دی چه خپل نازک بچان او در خپل درش وطا وشپنجر خلق تور کی مثال چه بازی بازی دلو دی بانگو که آقا چه رواق پیسی آقا بلافتت نبلار رسی ماشون قط اسوله خلق در پدر اسوله بچارگان اسوله دا واضح خبر در سل بسل زوانان اینجونی کشنی کشنی اینجونی وشپنجر خلق تور کی خوی دانور اولادون می دلوش سر مقامخ نسی خدای نخستم برنسی زنجلی جوان تبا آور باس دو عمر دپار آقا پریشان سی دا ساب مرزی رو پیدا سی دا دلو مرزی رو پیدا سی سراواخ به اشاره دار پا درستی جبند زندگی اختبا ور بسی
حدیقه چه پا دیو روستو یکی خپل کلی تطلیلی و وای چه دی داسی وارین جلی دی مرین خبری وابرده چه کورنه پا کام سن واده کری با او دی در روانی فشار لواجی خپل جوان پای تا برسه و
آقا کم اواقب چه مگده دی انجونو دی واده سخالی دلی دی دیر زیاد پا دی اواقب درلو دلی دی پا دی که دی سل فیصد نان مکوالی شوی چه نه نوی فیصد با دی اواقب سر مختی زکا آقا اقدی چه دی جوان پا دی برخه که خلق سر مختی گی او پزرده که نیسی د دې پایله هغه څه ده چې په راتلونکي کې به دوی ته ډېر څه زیانونه رسوي. د لحاظه ویلی شم چې د رواني لحاظه ډېر زیات پرې فشار راوړي او همدارنګه د دوی په ژوند کې په فزیکي حالت هم په دوی باندې زیات تاثیرات لري. هغه څه چې ما په خپلو سترګو لیدلې دي او په اړه یې پوهېږم دا ده چې زموږ په ولایت کې لرو پرتو سیمو کې چې کله نجونې په واده ورکول کېږي د کورنیو د تفاهم په اساس باندې واده کوي، هغه څه چې باید په اول کې مثلا د دوی حق ده چې دوی یو بل وګوري، یو بل سره خبرې وکړي او دوی په خپل منځ کې تفاهم ولري، پر دې باندې هیڅ تمرکز نه کېږي او دوی یوازې هغه څه چې د کورنۍ په منځ کې دي مثلا هغه قبول کېږي او دوی هم سر ورته ټیټ کوي او سرګ دي او هغه هر څه جدا قبلوي. وروسته پایله ځینې وخت داسې وي چې دوی په منځ کې نارضایتي وي او دوی سره خوشحاله نه وي. موږ په خپلو سترګو لیدلې دي داسې وړې نجونې په واده ورکول کېږي، تاوتریخوالی د دوی په منځ کې رامنځته شوی دی او دا دې ته سبب ګرځېدلی دی چې دا نجلۍ خپل ځوان ته خپله اتمام ورکي او خپله ځان له منځه یوسي. سبب هم یوازینی سبب یا دلیل دا ورته کېدلی شي چې دوی د رواني فشارونو سره مخامخ دي.
په یو شمېر سیمو کې بیا دود او دستور هم د دې سبب کېږي چې ځینې کورنۍ خپله وړه خور یا لور واده کړي. د پوهنتون پخوانی استاد مسعوده په دې اکله وایي
ځینې خلک رسم و رواج دود دستور ته نسبت هرې بلې مسلې ډېر ارزښت ورکوي او همدغه مسله د دې باعث کېږي چې د دوی که هغه مثبت منفي رواجونه د یو نسل نه بل نسل ته منتقل کړي همدا رقم یې وپالي، چې له بده مرغه همدغه د نجونو وادول په کم سن کې زموږ د همغه منفي رواجونو څخه دی چې همدا رقم نسل په نسل پالل کېږي او مخته ځي. د خلکو د پوهې د کچې ټیټوالی دی، اکثره په دې نه پوهېږي چې ژوند له ځوانه اصول لري، په دې نه پوهېږي چې هغه ماشومان چې دوی د واده کولو تصمیم ورته نیسي هغه خپله ذهني فکري او جسمي واده ته اړتیا لري. د دوی غلط تصمیمونه د دې باعث کېږي چې خپل د لورانو د ژوند په برخه کې سخته جفا وکړي، د دوی راتلونکي ژوند له کړاوونو سره مخ کړي. دوی اکثره د خپل د اولادونو د روزنې د پاللو لپاره پوره توان نه لري او یا هم بیا ځینې کورنۍ له بده مرغه داسې هم دي چې جلۍ ته د یو عاید په سترګه ګوري او دې ته منتظر وي چې ژر تر ژره خپل خور ده که لور ده واده کړي او کومې پیسې چې دی د ولور په نامه اخلي په هغې باندې خپل روزګار وچلوي.
د افغانستان په لرو پرتو یو شمېر سیمو کې د کورنۍ نارینه د خپل حق ګڼي چې خور او لور پرته د هغې له خواتې څخه په کوچنیوالي کې ورکړي او واده یې کړي. لیکوال عاشق الله د خپلو سترګو لیدلی حال له موږ سره شریکوي.
تر ډیره چې ما د خپل سترګو لیدلی حال دی، یو نجلۍ لا په نوي په ځوانۍ راغلی وي، هغه په ښو بدو خبره نه وي په هغه ټولنه کې چې د انتخاب اجازه هم نه وي، هغه خپله خبره هم نه وي، ولی دی کوژده کړی وي، دی یو چاته په نوم کړی وي. د افغاني ټولنه کې خوشته شته خو په پښتنه ټولنه کې بېخي زیاتې دي او ارزښت ورته نه ورکول کېږي. زه وایم لکه څنګه چې اولادونو ته باید فرق ونه شي، لور ته هم په لوړه سترګه وکتل شي او د نارینه وو په څیر ورته پوښتنې وشي، هغه که په انتخاب کې وي، هره برخه کې وي، او زما دې تر څنګ باید خپل حق ورکړي، حق ورکړي تر څو دوی هم په خپله ټاکنه کې رول ولوبوي او هر څه سې کوي په خپله خوښه یې وکړي. تر ډېره وګورو په افغاني ټولنه کې نظر د نارینه وو په پرتله ښځینه وو ته دومره وخت نه ورکول کېږي، هغه که په هر ډول کې ده طبیعي چلند ورسره کېږي. کله چې کوژده ورته کوي، انتخاب په برخه کې ورنه پوښتنه نه کوي، ځینې نورې برخې دي چې هم ورنه پوښتنه نه کېږي. زما په اند له خور او لور سره باید تبعیضي چلند ونه شي، وخت ورته ورکړل سي تر څو هغوی هم هغه د خپل حقونه چې دي له هغو څخه برخمن سي او د یو انسان په سترګه ورته وکتل شي.
نرګس وایي چې وړې نجونې چې ودیږي بیا چې کله مور هم شي د خسر کور د ماشومې په سترګه ورته ګوري، حتی دومره واک نه ورکوي چې خپل اولاد ته جامې وټکي، څه خو د ژوند نورې مهمې پرېکړې دي.
اته دونه وخت دې ته نه ورکول کېږي چې خپل اولاد اته د کالیو انتخاب ورته وکړي. نور خو لا پرېږده چې وایي بس کله مثلا د خپل اولاد ته کوم کالي چې شی اخلي وایي ته لره شاته کښېنه مونږ خپله پوهېږو ته چې کار چې خبرې وکړي. نو داسې موضوعات مونږ ډېر لیدلي دي، ګرځو اته خپلو خپلوانو کې مونږ دا موضوعات لیدلې ده. کله چې ودېږي نو هلته خو لا نور هم ځپل کېږي، نور هم بې ارزښته کېږي، څوک یې خبره نه اوري، پوښتنه نه کېږي اوسکه چې تا خو ډوډۍ ده هغه کوټې ته راوړو ټول دلته ډوډۍ وخوړه او ته نه وي آیا ډوډۍ دې وخوړه نس د مور دی و که نه، دومره سوال اوسکه نه کېږي. که چې شي ورته پاتې وو هغه به وخوري، که پاتې نه وو نور د هغې د ګېډې څوک سوال هم نه کوي. دا د کورنۍ خوشحالیانې ډېری وخت همدغه موضوعات اخلي، دوی نه شي کولی چې خوشحاله ژوند وکړي. په واړه واړه موضوعات جنګ کېږي، دعوې کېږي. دغه حقوق اسلامي چې دوی ته تطبیق سي، دوی ته اصلي حقوق اسلامي ورته ورکول سي، کورنۍ به ډېر خوشحال وي او هېکله کړکېش به منځ ته نه راځي او دوی همیشه یعنی خپل ژوند کې به موفق وي.
حدیقه چې مخکې مو هم خبرې واورېدلې، په نجونو د ولور اخیستلو بدې پایلې هم وایي.
د کله زمونږ تعلیمي مرکزونه بند شول، مکتبونه نشته دي او نجونې داسې بل څه هیله نه لري او دوی ته کومه لاره نه ده پرانیستل شوې چې دوی وکولی شي خپل وزرونه خلاص کړي پروازو کې، د دې په اساس باندې دوی زیاتره دې ته اوس اړکیږي چې واده وکړي او یوه کورنۍ ځانته جوړوي. کورنیانې حتی کولی شي ووایم چې زموږ په افغانستان کې تحصیل کړی دی، اوس هغوی هم دې ته راضي دي چې نجونې باید واده وکړي زر تر زره. یګانه دلیل هم دا ده چې اوس داسې دوی ته فرصت نشته دی، د درس تعلیم برابر فرصت نشته. د ولورونو په اساس هم ویلی شم چې یو دلیل دا کېدلی شي چې دغه د ودونو سطح یا دا د ودونو کچه اوس په افغانستان کې لوړه شوې ده او د دې په اساس باندې دوی چې اوس د ودونو ته مخه کړې ده نو ولورونه به خامخا پورته ځي.
ځوان هلکان هم د لوړ ولور څخه شکایت کوي، وایي چې ولور اخیستل یو انسان خرڅول دي او دا کار نه انسانیت مني او نه هم شریعت.
ډېر خراب دود چې شتون لري د ولور پورته اخیستل دي. ولور لکه څنګه چې په اسلام کې راغلی ولور حرام دی، خو اوس هم په ډیری کورنیو کې ولور یو دود ګرځېدلی. حتی ما خپل لیدلې په خپلو سترګو باندې مې چې تاسو ملایان چې ځان ته ملا وایي او د ټولنې پو خلک ځان ته وایي په لکهاو روپیو باندې ولور اخلي د خپل لور باندې. د ولور اخیستل یو هغه خراب دود دی چې اوس هم په افغاني ټولنه کې په ډیره کچه لیدل کیږي. حتی که موږ خپل ټولنه کومه ټولنه کې زه خپل ژوند کوم، تاسو کورنۍ ستاسو په ډیره کچه ولور اخلي، په ډیره کچه ولور اخلي. دا یو ډیر خراب دود دی او د دې دود لمنځه وړل هغه کار دی چې نوې ټولنه نوې نسل باید په دې دود باندې کار وکړي او دا دود په ټوله کې لمنځه یوسي. نو کله چې خپل لور ورور جک کیدی نو اړ کیږي چې بهرنی هیوادونو ته مهاجر سي، کډوال سي، اول ته په کلونو کلونو کار وکړي تر څو دغه ولور څخه پرې میخولل شوی دی هغه پوره کړي.
د ښځو د حقونو فعاله چې د میرمنو د کورنۍ ستونزو پاک لپاره کتاب هم لیکلی، خو نه غواړي چې نوم یې په خپرونه کې یاد کړو. د وړو نجونو د ودولو او لوړ ولور اخیستلو علتونه او زیانونه په یوې مرکې کې له موږ سره شریکوي.
یوازینی علت یې بد اقتصاد ده او ډېرو ماشومانو زیږول او خپله چې یو ماشوم ودېږي هغه تر څو چې غټېږي پنځه شپږ تر لسو پورې خپل ماشومان زیږوي، هغه له خپل ماشومتوب سم نه یې تېر کړی، هغه د مورتوب هغه نه لري، بېرته هماغه انګېزه او احساس سبب یا باعث د دې کېږي هغه انجلۍ ماشوم لور بل چاته ورکړي، یو رقم ته دغه ماشومانه بېرته ځان هغه کړي. یو اصطلاح یو متل غوندې ملرو څه وایي، په ماشومتوب کې ځوانېږو او په ځواني کې زړېږو. دغسې یو کار ده په افغانستان کې، د نجونو حق ته نه توجه، کورنۍ دغه ته پام نه کوي، هماغه خراب دودونه بیا رشد کوي او بیا څو چنده اوج اخلي. دا سلسله جریان لري او همدا رقم ته میندې تربیه کېږي.
لغه وخت نه چې طالبان د دویم ځل لپاره بیا واک ته رسېدلي، د نجونو پر مخ ښوونځي، د ښځو پر مخ کار بند شوی، دغه موضوع څومره د دې لامل شوی چې یو ځل بیا وړې نجونې وار کول شي او واده شي؟
دا سل په سله کې همدا د طالبانو راتک او د ښځو په اقتصاد باندې بده اغیزه، د دې باعث یا سبب ګرځېدلی چې خلک بېرته نجونو یا د خپل اولاد خرڅولو ته اړ سي او له مجبوري پس خلک او خپل اولادونه خرڅوي. څو وخت مخکې ما یو ویډیو وکتله، سام صفا یو سړی خپل وړه لور راوستلې، هغې اجلۍ په خپل ژبې اقرار کوله، ایلې وایي ما مې پلار خرڅوي په 20,000 روپۍ، او نجلۍ وه نه کلنه اته کلنه. نو تاسو په ګورو کې د یوې ماشومې بچې احساس چې واضح وایي چې ما پلار مې ما خرڅوي، دې لپاره چې په کور کې وړه نشته، خو دا 20,000 روپۍ خو دوی په یو میاشت کې به خلاص کړي یا په 2 میاشتو کې. هغې نه وروسته د بل همدسې نوبت راځي. نو تاسو فکر کوئ که یو مور ماشوم زیږوي او هغه تر مخ د سترګو په وړاندې دغه رقم ته خرڅېږي، نو په هغې کورنۍ کې د هغې مور سړی څه توقع ولري؟ هغې به فکر پجایي، د هغې به کوم څه ته به یې زړه خوشحاله وي، نو نور اولادونو ته څه تمه ولري؟ خو ټول په همغه یقین دي، نو چې همدا اولادونه دي، همدا جنکۍ خرڅوه او خوره یې نو.
بله،
بعد اقتصاد د ښځو د سواد نشتون د دې اصلي لامل همدغه ده.
تراسو دې ته کله چې یوه وړکۍ انجلۍ چې دغه عمر کمې دا ودیږي، د خسر په کور کې له کومو مشکلاتو سره دا مخ کېدلی سي؟
هلته خو مختلف ستونزې دي. دا وړه ماشومه ده، له دې وړې ماشومې نه سړی هغه تقاضا نسي کولی چې یوې ناوې نه سي او یوې پوره انسان نه سړی کولی شي. دا له خپله ماشومه یې هلته نو ټول پرې ولګېږه، او د خپله له وادي ستونزو سره په هغې عمر کې یو ماشومه له کورنۍ نه لرې اوسېدای نسي. بیا چې لرې اوسېږي، د هغوی نه توجه، د یو مال په سترګه د جنس په سترګه ورته کتل چې ته یې په مونږ خرڅه کړی یا ګوی ته مونږ د ټول کار به په تا یې، ته به د کور باروارداره یې. نو دغه شان ټول د دې باعث کېږي چې د نجلۍ هغه ټوله روحیه وژل کېږي، ماشومتوب یې ورنه اخیستل کېږي او په زرو رواني تکلیفو باندې اخته کېږي. هغه له دې پوهېږي نه چې واده څه شی ده چې ماشوم پسې وزېږي. هغه نو یو غم نه ورته سل غمونه جوړېږي.
اوس ولورونه پورته شوي، حتی د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې تر 1,50,000 پورې رسیدلي. په دې باندې خبر راته وکړي چې همدغه په ښځو باندې د حکومت لخوا بندیزونه، دوی له کاره راګرځول، دوی له زده کړو راګرځول، بیا هم همغې پخوانۍ موضوع ته ورګرځو لکه د نجونو په کم سن کې ودول، د ولور بیا اخیسته کېدل، څومره یې لامل د طالبانو د وروستنۍ کړنې له ښځو سره دي؟
سل په سله کې دغه کړنې او دغه طالبانو ته ورګرځي دغه پوښتنه. دغه باید دوی یو کس همي چې د دوی له ادرس وغږېږي او دوی په خپله څه تعریف ورکوي یا څه دغه ورته لري، یو دفاعیه ورته لري څه نه لري، او دوی په خپله همدغسې دویمه ښځه په 10,000 کوي، درېیمه په 150 کوي، تر 300 دوی رسوي. او هغه که خلک چې ځوانان دي، مجبوریت لري، د هغوی لپاره هر څه سختېږي، کار نشته، کار نه ورکوي، پردوی ملکونو ته مزدوریو لپاره ځي، هلته 10,000 کار وکړه چې دغه پور پوره کړي، هغه د ښځې ولور پوره کړي. مونږ تاسو که اسلام ته ګورو او د اسلام اوایلو ته ګورو او اوس ته ګورو، هغه وخت کې نکاح اسانه وه. نو نکاح سړی ځکه چې نکاح د مونږ تاسو د دین یو رکن ده، نو باید په دې کې سهولت رامنځته شي، په دې کې هغه اصلي شیان چې اصلي شرایط چې د یو نکاح لپاره ایښودل شوي دي هغه په نظر کې ونیول شي. وایي تر ټولو ښه واده هغه ده چې په هغې کې مصرف کم وسي، په هغې کې څوک قرضداره نه سي، په دې کې د نجلۍ ځوان تباه نه سي. نو دوی هغه ته توجه نه کوي، دوی په خپله ښځو ته کاش ورکړی، درېیمه ښځه وکړه، څلورمه ښځه وکړه. نو تاسو فکر وکړئ په افغانستان کې او د ښځو په وړاندې یو لویه فاجعه روانه شوې ده. له وخت نه د هغه ورځ نه چې نوی نظام په افغانستان باندې حاکمه شوی، د ښځو لپاره اصلا نه ځوان شته، نه د ښځو د حق لپاره کوم غږ اوچتول شته. حتی هغه کورنۍ چې یو څه نا څه توجه به یې ورته کوله، هغوی باندې مو څه نشته او ډېر خلک مجبوره شوي دي. وایي دا پېغله لور کلمانه څوک
وتښتې که دا څوک ویسي خو نه درس ته نه کار کوی سي نه ټول په اقتصاد باندې بد اغېز سبب د دې ده چې خلک خپل لوران خرڅوي او دا دود ګرځېدلی او د هر چا په لور باندې سړی ډېرې پیسې واخلي هغه ته لا دوی هوا ورکوي چې د پلانکي لورې په شل لکه ورکړي هغه بل کس به ور سره غکېږي چې د ما لور څه ترې کمه نه ده هغه پنځلس لکه روپۍ باندې ورکوي په ټوله ټولنه کې په سیمه کې دا لویه فاجعه ده او دا د دې مخنیوی باید وسي
په بیلابیلو نهادونو کې عامه پوهاوی کلیوالو ته ورکوو اوس هغه نشته د عامه پوهاوی نشتون چې د ښځو د حقونو مدافع نهادونو دا کار کوه دې څومره منفي اثر کړی
په جمهوریت کې هغه رقم ته خدمات هغه رقم ته دفاع هغه رقم ته واقعي خدمات چې باید ښځو ته انجلو ته سوی وای نه کېدله بیا هم نسبي دغه وضعیت نه وضعیت ښه و که یوه ښځه به خپل غږ پورته کولی سوای عامه پوهاوی په برخو کې په رسنیو کې په مطبوعاتو کې د حکومت لخوا هم ځینې برنامې نیول کېدلې څه مستقیم مثبت اغېزه یې په ټولنه کې په کلیو کې په خلکو باندې درلودل حتی په کلیو کې خلک دې ته اړ سوي ول چې خپل لونې په بایسکل کې مکتب ته بوځي مکتب کې واچوي ځکه چې دوی پوهېدله چې دا زموږ ضرورت ده چې باید ډاکټر ولرو انجینیر ولرو معلم ولرو نو ورو ورو ټول خلک ورته خوشبو نسوی و خو دغه به نظام بدلون او دغه وضعیت کې واقعا څه دی یو لوی ستونزه ده او دا چې د ښځو پالین ته اوس بیخي اجازه نسته د ښځو ته بیخي اجازه د خبرو نسته د خبرو کولو د زده کړو د کار کولو اجازه نسته نو دوی به چیرته خپل غږ وباسي
د تاسو په نظر په داسې یو وضعیت کې به هغو نجونو ته چې په کم عمر ودیږي دوی ته به څه ویل ولرو کورنیو ته به یې څه ولرو او حاکم نظام ته به څه ولرو سره له دې چې د خلکو غږ نه اوري
حاکم نظام خو غږ نه اوري حاکم نظام خو به آخر به همداسې چې دا خلک ورته ټول یو لاس یو په بل مخې واړی نو دا ولس خو هم زړه لري دا ولس خو هم مسلمانان دي آزاد لري دا ولس خو هم غوښتنې لري دا د ولس خو هم همغه خاوره ده همدغه ولس دوی ته ځای ورکولو په خپلو کورونو کې همدغه ولس و چې دوی بریا ته ورسولو نو دوی مکلف دي چې د ولس غږ واوري دوی مکلف دي چې د ولس غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړي په خپلو پالیسیو کې بدلون راولي دومره که موږ دغه د افغانستان وضعیت د بل اسلامي ملک سره چې هغه که سعودي که مصر که ترکیه که ټول عربي ممالک چې موږ ورسره پرتله کوو چې اسلام له هغې نه نشأت اخیستی له هغې نه رامنځته سوی نو هلته دغه وضعیت نشته هر انسان د خپل د هغه غوښتلو لپاره د غږ ایستلو اجازه لري منابع شته د زده کړو حق لري د کار حق لري اوس یوه ښځه به کونډه وي یوه ښځه به هیڅ میړه نه لري دوی به څنګه کوي
که دې ته راسو چې افغان مېرمنې ګیله لري چې ورځ تر بلې نړیواله ټولنه هم دوی له پامه غورځوي او په کور دننه خو حاکم نظام معلوم دی چې د مېرمنو غږ نه اوري په دغسې یو وضعیت کې به دوی ته څه ډاډ ولري
پوهېږم چې دغه وضعیت چې په موږ باندې راوست همدغه نړیوالو راوست دوی پوهېده دوی به ورسره همدغه طالبانو ته لابیګاري کوله دوی نه پوهېدل چې د طالبانو په پالیسۍ او په فکر کې یو درجه بدلون نه ده راغلی په دو لاسو باندې د افغانستان نظام او د افغانستان د ښځو حقونه یې ورته تسلیم کړ خو خبره دلته ده چې که د موږ خلک په خپله خپل وطن جوړ نه کړي او په دې تمه واوسو چې همیشه به تل به خارجیان راځي خپل عسکر به د موږ لپاره قربانوي او د موږ د ښځو لپاره به حق اخلي دا کاملا بې ځایه خبره ده او دا یو هوایي تمه ده دا داسې یو معنا لري که یو څوک په خپل کور کې ډوډۍ لري خو خپله ډوډۍ نه خوري وایي ماته د همسایه کور ډوډۍ راکړي نو موږ او تاسو د موږ د ټولنې ښځې د موږ په څنګ کې باید د موږ نګناري نه په هر کور کې کناري نه تاسو ولیدلو چې د نجونو د خپل حقونو لپاره غږ پورته کړو سړکونو ته ووتل په پکتیا کې په کابل کې په ټولو ولایتونو کې د دوی سره د کور نه یو نارینه ووتل او غږ یې پورته کړ د موږ او تاسو له څنګه چې د موږ خپل خالقونه درېږي افغانانونه درېږي نارینه مونه درېږي نو تر څو به د موږ دا تمه کوو چې دنیا دې موږ ته جوړه کړي دنیا راغی وایي موږ شل کاله دا راغلو پیسې مو درکړو امکانات مو درته برابر کړو خپل عسکر مو درته قرباني کړو تاسو څه شی وکړو موږ د دې لپاره سالته یو څو بلند منزله جوړ کړو او پیسې سره له افغانستانه ویستلې دغه یې کال ته د خلکو په فکرونو باندې په ذهنونو باندې په مکاتبو باندې په واقعي مکاتبو باندې مصرف کړی وایي هېڅکله به نن موږ دغه وضعیت سره نه مخ کېدلو او هېڅ وخت به دغه وضعیت نه رامنځته کېده دغومره فکري توپیر دا تر څو چې موږ دغه فکري یووالی ایجاد نه کړو په داسې یو څه باندې توافق افغانان ونه کړي چې ټول همغه ټول منلی واوسېږي ټول ومني سي همدغه د موږ غوښتنې دي
مونږ او تاسو پې توافق ونه کړو نو کوم خارجۍ راځي مونږ کې نه وي، خو بیا به خارجۍ ما ته یو څه وایي، هغوی ته به بل څه وایي. ناهیلې نه یم، که زه ښځو ته یا خپلو افغانو خویندو ته اوسه دغه تمه ورکوم چې مونږ ته کینو یا مونږ خارجیان را شي مونږ ته یو څه جوړ کړي، دغه زما له نظره یو ښه کار نه ده، یو بې ځایه کار نه ده. مونږ یې باید په خپله جوړ کړو، که یې جوړوم په خپله یې جوړوو، یا د چا خبره که وران کړی مم دا مونږ خپله وران کړی ده. فکري توپیر موجود ده چې یو بل سره نه مني. ته څو چې دوی په خپل منځ کې افغانان سره کینلي توافق ونه کړي، یو ښه قانون او یو داسې مشترکات رامنځته نه کړي چې په هغه کې ټول سره خوشحاله وي او ټول سره موافق وي، ټول انساني حقوق ته په اسلامي چوکاټ کې درناوی پکې نه وي، هېڅکله هم موږ یو هدف ته او یو ټول منلي حکومت ته نه رسېږو.
بله، ډېر زیاته مننه بیا هم، تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
مننه، کور مو ودان.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 44 شپږ سوه یو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاري.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم زادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته ټول ته نیک لیست احترامات وړاندې کوم. د موږ د غزنی ولایت په اندړو ولسوالۍ کې هیڅ کار تر اوسه پورې نه ده سوی، نه یو پل جوړ سوی ده. یعنې طالبانو درې کاله حکومت په تېرېدو ده، تر اوسه پورې نه یو پل جوړ سوی ده، نه یو مکتب جوړ سوی ده، نه تر اوسه پورې یوه موسسې کوم فعالیت کړی ده. صرف مرستې راځي خو هغه هم په سمه توګه باندې نه توضیح کېږي، خلکو ته نه رسېږي. یعنې کوم مستحق خلک سي هغو ته نه رسېږي، خو نور داسې بنیادي کارونه تر اوسه پورې یو هم نه ده سوي، لکه مکتب او کلینیک، یو پلچک، یو سړک تر اوسه پورې یو هم نه ده جوړ سوي. او زموږ خلک هم ډېر بېروزګاره دي. نو موږ له مسؤلینو چې دا غوښتنه لرو چې زموږ اندړو ولسوالۍ ته خاص توجه وکړو.
السلام علیکم، زه الاداد د بغلان ولایت او مرکزی ولسوالی اوسیدونکی یم. الحمدلله په دغه ولسوالی کې خو د شولو د کرنې وخت دی، خو لیکن موږ د حکومت څخه دا غوښتنه لرو چې دوی په خپله یو نرخنامه وټاکي، او نرخنامې نسته. دوکانداران د حد نه زیات ګراني کوي، نو موږ د حکومت نه دا غوښتنه لرو چې صرف دوکانداران کنټرول شي، نور هر څه کنټرول دي انشاءالله. ولې چې موږ د سامان په ریټونو باندې خبر یو، دوکانداران تر حد زیات ګراني کوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زه ریاض اللہ راتب یم د پروان ولایت څخه تاسو ته پیغام پریږدم. یو سلام د ازادي رادیو ټول قدرمنو کارکونکو اوریدونکو ته. نو په خاصه توګه زه دغه خبره تاسو تر غوږونو درسوم چې په پروان ولایت کې دغه کوم معیوبین چې دي، معلولین، نو دوی ته معاشونه نه ورکول کیږي. زمونږ په خپلوانو کې دوی دوه کسه معیوبین لرو چې پخې په جګړو کې د لاس ورکړی دي لاسونه. نو یوازې هو کسانو ته اسلامي امارات طالبان معاشونه ورکوي چې یا په پخوانی تیر نظام کې د دولتي کسانو سره وژل شوي، یعنی یوازې د شهیدانو غم خوړل کیږي، د شهیدانو کورنۍ سره مرسته کیږي، پروژه کې مر سره کومکونه کېدل، نور همداسې د خپل معاشونه ورکول کیږي، نور مرسته مر سره کیږي. نو هغه کومه کسان چې معیوبین دي، د هغوی سره کومه مرسته کومک نه کیږي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. له ازادۍ رادیو څخه درسی ساعت ته ښه راغلاست. نن دوشنبه ده او په درسی ساعت کې د کیمیا مضمون وار دی، او دوم او تم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون لولو. یادونه کوم چې د خپرونې درسی مواد لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادۍ رادیو خپرېږي. د وام ټولګي د کیمیا په تیر درس کې مو محلولونه ولوستل او خون کې راته ویل چې هر مواد د انحلالیت ځانګړي اندازه لري. په دې برخه کې خون کې د بیلګې په توګه په سړو او ګرمو اوبو کې د بورې او مالګې محلول ته اشاره وکړه. نن به خون کې موږ ته تعامل بیان کړي. لومړی به د تعامل لنډ تعریف راته بیان کړي او ورپسې به دا ولولو چې په کیمیا کې تعامل څنګه رامنځته کیږي او څو عنصره باید له یو بل سره تعامل وکړي چې دریم کیمیاوي عنصر رامنځته شي. دا پوښتنې ښوونکی په نننی درس کې ځوابوي. آیا پوهیږئ چې مالګه او یا بوره څنګه جوړیږي؟ آیا په کور کې پیرینی یو وخت پخه کړی دی؟ آیا د بدن درد په وخت کې دوا خوړلې ده؟ دا ټول ریاکشنونه یا تعاملونه تاسو په ورځني ژوند کې حتما کړی دی یا لیدلی مو دی. نو دا ټول په کیمیا کې به څه شي دي؟ کیمیاوي تعاملونه دي. تعامل وایي چې ده تعامل کار اجرا کېدلو ته وایي. یو کار په عمل کېدل عمل کول ته تعامل وایي. یو کار چې اجرا سو دې ته تعامل وایي. اوس نو تعریف یې په کیمیا کې څه ډول دی؟ په کیمیا کې یو عنصر د بل عنصر سره یو ځای کېدل، یو عنصر د یو مرکب څخه جلا کېدل، یو مرکب د بل مرکب سره یو ځای کېدل، دا ټول کیمیاوي تعامل په نامه یادیږي. یو شی د راواخستي بل شي ته جور واچوي، د یو شی څخه جلا بل شی راایسته کوي، دغه ګډوډیشن، جوړېدل، خرابېدل، سوځېدل، دا ټول څه شي دي؟ کیمیاوي تعاملونه دي. مثال هایدروجن او اکسیجن دوه عناصر دي، دا چې سره یو ځای سي اوبه په لاس راځي. هایدروجن ګاز دي، اکسیجن ګاز دي، دا دواړه سره یو ځای کیږي، موږ ته چشمه لاس راکوي، اوبه په لاس راکوي. دا یو تعامل سو. سوډیم یو عنصر دي، کلورین یو عنصر دي، دواړه چې سره یو ځای سي سوډیم کلورایډ په لاس راکوي. مالګه، مالګه یو تعامل سو. کیمیاوي معادلې د کیمیاوي تعاملونو ښودل په سمبولونو او نشانونو سره عبارت د کیمیاوي معادلې څخه دي. کیمیاوي معادله به څه شته وایي؟ د کیمیاوي تعاملونو ښودل په سمبولونو او نشانونو سره. مثال هایدروجن او اکسیجن دوه عناصر دي چې سره یو ځای سي چش په لاس راځي، اوبه په لاس راځي. دا موږ په ویلي ډول وایو. په لنډ ډول یې څنګه لیکو؟ ایچ ټو پلس او ټو ګیوز اس، یا په لاس راکوي، ټو ایچ ټو او. دغه یې کیمیاوي معادله ده. مثال سوډیم او کلورین دوه عناصر دي چې سره یو ځای سي مالګه په لاس راکوي. دا دونه غټ خط دې پر ځای چې دا دونه غټ خط لیکو، موږ لنډ ډول څنګه لیکو؟ ان اے معنا سوډیم او سی ایل معنا کلورین. ان اے پلس سی ایل ټو سوډیم کلورایډ په لاس راکوي. دا یو کیمیاوي معادله سوه. دا یو کیمیاوي معادله سوه. د تعاملو ښودل په سمبولونو او نشانونو سره عبارت د کیمیاوي معادلې څخه دی. د کیمیاوي معادلې ښودنه، کیمیاوي معادلې بېلابېلې برخې لري. دغه خواته یا د اوله برخې ته چې شوایي تعامل کوونکي ورته وایي ریاکټنټس. په انګلیسي کې ریاکټنټ ورته وایي او په پښتو کې تعامل کوونکي. دغه مواد یو د بل سره تعامل کوي، کار اجرا کوي، په نتیجه کې تاسو چې شپه لاس درکی حاصل په لاس درکی. حاصل 2H2O معنا اوبه. اوبه په لاس درکړل دا ستا یو حاصل سو. دلته کار اجرا سو، د کار اخري نتیجه دلته په لاس راغله. او دا بیا د تعامل علامت چې دغه موږ ورته ښیو چې د دغه شیانو دلته شاید ډېر شیان وي، دګر سره یو ځای کیږي کیږي کیږي. په ریاضي کې د مساوات علامه ده، په کیمیا کې بیا د تعامل علامه ده. یعنی دا خواته چې هر شی سره یو ځای سوي دي، هر شی چې کړي دي، په نتیجه کې تا ته هر شی چې په لاس در کړي وي، دغه په مابینس کې فرق د تعامل د علامې په واسطه ښودل کیږي. دغه پسې حاصل دي. حاصل بیا څه شته وایي؟ نتیجه یا په لاس راغلي مواد. دا خواته چې هر شی سره یو ځای سو، وسوځل سو، جلا سو، جوړ سو، خراب سو، د دې ټولو حاصل بیا دا بغلته معلومیږي. نو کیمیاوي معادله چې ده بېلابېلې برخې لري. یوه برخه تعامل کوونکي، یوه برخه تعامل علامه ده، او بله برخه یې حاصل دي. تعامل کوونکي کې مواد تعامل سره کوي، په تعامل علامه ښیي چې وروسته اخواته څه پېښ شوي دي، او حاصل موږ ته راښیي چې موږ اخري کم کم مواد په لاس راوړي دي. کیمیاوي معادله چې ده بېلابېلې برخې لري. دا ځل یې تاسې ولیکئ، دلته څه شی راځي، دلته څه شی راځي، دلته څه شی راځي. کوم چیرې په یاد وي دستي به ولیکي چې دا ځای کم شی وو، هغه خو نه زه نه درته وایم. دا ځای کم شی وو او دا ځای کم شی وو.
دا کچیر سایس پا یادی نو ارتوی لکی او یای پا کتاب شاکی در سر نوٹ کی. کمو چیری جوابون دا داولوی تاسی بلکل صحیح است. او دنن پا درس موش سم سر خلاص سوی.
خون کی دا تعامل هغه درې پړاوونه موږ ته بیان کړل چې یو کیمیاوي تعامل کې رامنځته کیږي او د تعامل په نتیجه کې یو نوی عنصر جوړیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې دا سهار په اتنی مبجو ل آزادی را.
اوس هم دا اتم ټولګي کیمیا. دا اتم ټولګي په کیمیا کې نن تیزابونه او القلیګان لولو. لومړی خونکی په لنډه توګه د تیزابونو او القلیګانو د جوړښت په اړه راته معلومات راکوي. په دوام به خونکی راته وایي چې د خوړو په بڼه د انسان د استفادې وړ تیزابونه کوم او په کومو خوړو کې موجود دي. دا به هم واورو چې له القلی څخه د انسان د ژوند په کومو چارو کې استفاده کیږي.
تیزابونه او القلی په کورونو او صنعت کې زیات استعمال لري. سرکه چې په سلاد کې ترې استفاده کیږي د سرکې تیزاب لرونکې ده. د لیمو جوس د سیتریک تیزاب لرونکی دی. ویټامین سي چې د لیمو د میوې په کورنۍ کې پیدا کیږي چې زموږ د وجود مقاومت د یخنی خوړلو په وخت کې لوړ بیایي یو تیزاب دی. ویټامین سي یو تیزاب دی چې د سکاربیک اسید په نوم یادیږي. د مالګې تیزاب په معده کې شتون لري او د غذا په هضم کې مرسته کوي. همدارنګه القلی د استعمال زیات ځایونه لري. سوډیم هایدروکساید د صابون په جوړولو، کاغذ جوړولو کې په کار وړل کیږي. کلسیم هایدروکساید سیمنټ په جوړولو او پلستر کې استعمالیږي. امونیا د کورونو په ډیرو پاکوونکو محلولونو او همدارنګه د کیمیاوي سرې په جوړولو کې په کار وړل کیږي. دا ټوله چیشي چې تیزابونه او القلیګانې دي چې په آینده درسو کې نور هم پسې وایو. تیزابونو تعریف. تیزاب یا اسید کلمه اسید د یونانی کلمه اسیدوس څخه اخیستل سوی دی، مشتک شوی دی چې معنا یې تریوالی دی. اسید خپله چشته وایي اسیدوس څخه اخیستل سوی دی چې هغه یونانی کلمه ده چې معنا یې تریوالی دی. یعنې کله چې موږ د تیزابو یو شي خوند ګورو د هغه خوند به چه شي وي؟ تریو وي. خو د تیزاب خوند باید ونه کتل سي ځکه تیزاب په بیټرۍ کې هم کاریږي. او تیزاب خپله کې موږ دغه لغات تجزیه کو څه معنا لري؟ تیز آب. تیز آب معنا تیز اوبه. نو دا که چیرې موږ دغه تیزاب خوند وګورو، تیزاب بیټرۍ تیزاب دي که سړی وخوري یا وڅښي معلومداره خوله سوزي، دننه بدن کې دننه غړي ټوله سوزي یا خرابیږي. دا هم تیزابونه دي که تاسو چیرې لیدلي وي هر پیک تیزاب دي. په تشناب کې کموډ تور اچوي بیا هغه کموډ شاوخوا په پاکوي. نو تیزاب اصلي کار یې صفایي د برق تیرول دي، ډېر وظیفې لري. خو د تیزاب د لغات اسید اسیدوس کلمې څخه اخیستل سوی دي چې معنا یې څه شده؟ تریووالی. تیزابونه اکثر مرکبات اچ ټو عنصر لري یا هایدروجن عنصر لري. د تیزابونو اکثر مرکبات په ځان کې شیش لري؟ هایدروجن لري. نو په دا خطر اکثر مرکبات چې هایدروجن ولري هغه ته موږ تیزابونه وایو. تریو خوند لري. د هر تیزابي شي خوند باید ونه کتل شي. په عموم کې خوند سره ډول دي، تریو دي. مثلا لیمبو یو تیزاب دي، تیزابي خاصیت لري او تریو خوند هم لري. خو هغه که موږ وخورو موږ ته دومره تاوان نه کوي. مګر که چیرې د بیټرۍ تیزاب خوند بیا وګورو بیا ژبه سوزي. خرابونکي او یا سوزونکي دي. خرابونکي یعنې پر یو شي که توی سي هغه شی خرابوي. سوزونکي که پر یو شي واچوو هغه شی سوزوي. یعنې سوزول حتما دا نه دي چې اور ورچوي، شوړوي یې، خرابوي یې. برق تولیدونکي دي په اوبلن حالت کې. که چیرې تاسو لیدلي د بیټرۍ تیزابو ته خلک اوبه ورچي یا د دوکانونو کې بیټرۍ ته خلک اوبه ورچي نو دا چې دي برق تولیدونکي دي. او هغه په کوم حالت کې؟ په اوبلن حالت کې. لیټمس کاغذ دا یو ډول کاغذ دی، سور رنګ ته بدلوي. لیټمس کاغذ ژړ کاغذ دی. دا که چیرې بل رنګ ژړ رنګ وي او موږ یې تیزاب تر واچوو سور رنګ ته بدلوي. دا مثالونه دي. د مالګې تیزاب هایدروکلوریک اسید، هایدروبرومیک اسید، نایتریک اسید، سلفوریک اسید، فسفوریک اسید د پښتو نومان دي. سیتریک تیزاب، سیتریس میوه، لیمبو کورنی، سرکه تیزاب، سرکه، لکتیک تیزاب، مستا یا مستیج مجرد وای، اسکاربیک تیزاب د لیمو د کورنی، کاربونیک تیزاب شربتونه دي چې د کوکا کولا کې کاربونیک تیزابونه کاریږي. دا ټول چیشي دي تیزابونو مثالونه دي. دا هم لیټموس پیپر دی یا لیټموس کاغذ دی. ژړ دی که چیر ما تیزاب تر واچوي هغه رنګ یې چشته واوښتي، سور ته واوښتي. دغه وګوري، دغه نفر یو دانې لیمبو خوړلی دي، مخ یې دا رقم سوی دی. او بل موږ ویلي وو چې تیزاب په اوبلن حالت کې برق تولیدوي یا تیروي. دا اوس مایز د تیرولو مثال دی، خو که چیرې بیټري تر واچول سي د بیټري دوه سره یو ګروپ تر بسته کې بیا ګروپ هم په لګېږي لکه دی چې دی. پی ایچ اوه، پی ایچ څلور د تیزابونو پی ایچ چې دی تر اوه لږ وي. دا اندازه مایز په یاد لري، نور به په آینده کې تاسو په لوړ سیمپو کې ویل سي. تیزابونه او الکلي دواړه په پی ایچ سره اندازه کیږي. د د پی ایچ د تیزابو پی ایچ که تر اوه ډیر سو هغه بیا تیزاب نه دي، هغه بیا الکلي دي. او که پی ایچ تر اوه لږ وو نو بیا هغه تیزاب دي. دغه مواد تیزابي دي، دغه مواد تیزابي دي، دا تیزابي دي، دا تیزابي، دا تیزابي، دا تیزابي. دا بیا نیوټرل یا خنسا مواد دي. دا هغه مواد دي چې نه تیزابي دي او نه هم کلوي یا الکلي مواد دي.
د تیزابونو په درس کې مو واورېدل چې پنځه ډوله تیزابونه موجود دي او هر یو له دغو تیزابونو څخه ځانګړی خاصیت لري او د ځانګړي هدف لپاره استعمالیږي.
په درسي ساعت خپرونه کې له آزادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیې، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د درسي ساعت په دوام زو او د 9 ټولګي کیمیا پیلو. نن به په 9 ټولګي کې مرکبونه ولولو. لومړی لولو چې مرکبونه په دوو برخو ویشل شوي، عضوي او غیر عضوي مرکبونه. ښوونکی دا راته وایي چې د عضوي مرکبونو سرچینې کومې دي او د غیر عضوي مرکبونو کومې. د عضوي مرکبونو یوه ځانګړنه دا ده چې دا مرکبونه له کاربن، هایدروجن او اکسیجن څخه جوړیږي.
کمپاؤنډز پر دوه ډوله دي، یو عضوي او یو غیر عضوي. یعنی مرکبات پر دوه ډوله دي، یو عضوي د ژوندي موجوداتو، یو غیر عضوي چې د غیر ژوندي موجوداتو وي. راځو قرار قرار دا وایو چې دا څه ډول دي. عضوي مرکبات، عضوي مرکبونه هغه مواد دي چې د کاربن، هایدروجن، اکسیجن او نورو عنصرونو لرونکي دي. کاربن، هایدروجن، اکسیجن. د عضوي اصطلاح هغه وخت منځ ته راغله چې د کیمیا علم په لومړي پړاوونو کې ترسره کول، او داسې عقیده موجوده وه چې عضوي مرکبونه یوازې د ژوندیو اجسامو په بڼه کې جوړ او منځ ته راځي. یعنې داسې یو فکر و چې عضوي مرکبونه یوازې د ژوندي اجسامو په ډول دي. اوس هم عضوي مرکبات چې کله موږ وایو، موږ وایو چې د ژوندي اجسامو مواد، یعنی هغه مواد چې ژوندي اجسام په کښې کې وي. په 1901 میلادي کال کې سیډنی عالم برزیلیوس خپله عقیده څرګنده کړه چې عضوي مرکبونه په ژوندي موجوداتو کې د ځانګړي حیاتي قوې ویټل فورس په مرسته جوړېدلی شي. بیا په 1900 کې برزیلیوس په نامه عالم دا خپله یو نظریه ورکړه چې عضوي مرکبونه خپله په ژوندي موجوداتو کې ویټل فورس په نامه یو قوه ده، د هغه په مرسته جوړېدلی شي. نو عضوي مرکبات څه شي دي؟ کاربن، هایدروجن، اکسیجن لرونکي دي او د ژوندي موجوداتو جوړ اجسام دي. کوری دا ټوله عضوي مواد دي. دا عضوي مواد دي، دا اوبه، څو ډوله رنګونه، دا ټوله عضوي مواد دي. ماهۍ دي، چنګاښ، غوندې ماهۍ دي، ماهۍ دي او دا نور غوښه ده. دا ټوله عضوي یا هغه شیان دي چې حیاتي ارزښت لري. حیاتي ارزښت چې ولري هغه ته عضوي مرکبات وایي. او د چی څخه جوړ دي؟ اکثر مجموعه یا نه نیوي یا نیوي پیسه د مجموعه کاربن، هایدروجن او اکسیجن وي. دا بیا فرقونه دي، د عضوي او غیر عضوي ترمنځ فرقونه څنګه دي؟ دا خو نو ډیر دي، زه به تاسو ته خلاص ووایم. عضوي مرکبونه په ځان کې کاربن کاربن اشتراکي اړیکه لري. غیر عضوي مرکبونه د اتو سو زور په شاوخوا کې چې دی هغه کاربن کاربن اشتراکي اړیکه نه لري، نورې اړیکې هم لري. په عمومي ډول عضوي مرکبونه د سوځېدو وړ دي، زیاتې تودوخې په اثر تجزیه کیږي. ایشېدو او ویلې کېدو ټکی یې ډېر کم دي، مګر د غیر عضوي مرکبونو سوځېدو وړتیا نه لري. لږ شمېر عضوي مرکبونه سوځي، زیاتره یې نه سوځي. د غیر عضوي مرکبونو د ویلې کېدو ایشېدو ټکی ډېر لوړ دي. عضوي مرکبونو تعاملونه ورو دي، کتلیز ته ضرورت لري. د عضوي مرکبونو تعاملونه ورو دي، مثلا موږ چې ډوډۍ خورو داسې نه دي چې دا فتن هغه عزم شي. موږ ډوډۍ په درې ساعته په څلور ساعته په بدن کې کرار کرار ازمیږي. په معمولي توګه غیر عضوي مرکبونو تعاملونه بیا ګړندي دي، زیاتره پرته له تودوخې او کتلیز څخه سرته رسیږي. غیر عضوي مرکب لکه تیزاب، تیزاب چې کله موږ پر یو شی واچوو هغه شی وسوځي، نو دغه تعامل تیز سو. په عمومي توګه د عضوي مرکبونو مالیکولي کتله زیاته ده، د غیر عضوي مرکبونو مالیکولي کتله کمه ده. عضوي مرکبونه په عمومي ډول اشتراکي رابطې لري، غیر عضوي مرکبونه آیونیکي قطبي اشتراکي اړیکه لري. عضوي مرکبونه برېښنا نه تیروي، غیر عضوي مرکبونه برېښنا تیروونکي دي. دغه ځینې فرقونه دي د عضوي او غیر عضوي ترمنځ. غیر عضوي خو موږ وروسته وایو، خو د عضوي تعریفونه تعریف موږ ویلي چې د هایدروجن، اکسیجن او کاربن مرکب جوړ ته عضوي مرکب وایي. په عضوي مرکباتو کې اړیکې، عضوي مرکبات په ځان کې اشتراکي اړیکې جوړوي. اشتراکي څه معنی؟ چې الکترونونه په مابینځ کې مشترک ږدي، یپله یو عنصر ګټه ځینې اخلي بیا بل عنصر، او په هغه کې یو ګوني اشتراکي اړیکه د دوو اټومونو ترمنځ د یوه جوړه الکترونونو په شریکولو سره منځته راځي. د یوې کرښې په واسطه ښودل کیږي، لکه د ایتان مالیکول کې د کاربن کاربن اټومونه او د کاربن هایدروجن اټومونه ترمنځ یوه ګوني اړیکه لیدل کیږي. دغه مثال ته راسي، دا د دوو هایدروجنو ترمنځ یو ګونی اړیکه ده، یا یوه دانه بونډ دی، دې ته سنگل بونډ یا یو ګونی اشتراکي اړیکه وایي. دوه ګونی اشتراکي اړیکه هغه اړیکه ده چې د دوو اټومونو ترمنځ د دوو جوړو الکترونونو په شریکول سره منځته راځي. دا اړیکه د دوو کرښو یا ډبل بونډ په واسطه ښودل کیږي، چې د ایتالین په مالیکول کې د کاربن د دوو اټومونو ترمنځ په لاندې اول فصل اووم شکل کې لیدل کیږي. هغه بیا دا ډول دی، ګوري دا اکسیجن دی، دا اکسیجن دی، تر مابینځ ډبل بونډ دی. ډبل بونډ چې ولري دوه ګونی اشتراکي اړیکه، سنگل بونډ چې ولري سنگل یوه ګونی اشتراکي اړیکه. درې ګونی اشتراکي اړیکه هغه اړیکه ده چې د دوو اټومونو ترمنځ د درې جوړې الکترونونو په شریکولو سره منځته راځي، او د درې کرښو په واسطه یعنی ټریپل بونډ په واسطه ښودل کیږي. دا اړیکه د اسټرین په مالیکول کې چې په اول فصل اتم شکل کې لیدل کیږي، د کاربن د دوو اتومونو ترمنځ شتون لري. په اسټرین کې د کاربن ترمنځ دی، او دلته په نایتروجن بونډ کې د دوو نایتروجنو ترمنځ ټریپل بونډ یا درې ګونی اشتراکي اړیکه ده. نو درې ګونی چې درې بونډ ولري، دوه ګونی دوه بونډ لري، یو بونډ سنگل بونډ چې دی هغه یو ګونی دی. غیر عضوي مرکبات په کارخانو، صنعتي ځایو کې جوړیږي، په طبیعت کې هم پیدا کیږي. دا بیا هغه مرکبات چې د کاربن، هایدروجن او اکسیجن اټومونو شمیر یا عناصرو شمیر پکښې لږ وي، بلکې فلزات ډېر وي پکښې کې، هغه ته بیا چې شي وایي غیر عضوي مرکبات وایي. لکه المونیم، لکه دغه فولاد، یا د اوسپنې یو دیګ، یا دغه د اوسپنې دیګ، د بل دیګ، د مسي دیګ، روي دیګونه چې دي، دا بیا ټوله غیر عضوي دي. غیر عضوي څه معنی؟ چې د ژوندي موجوداتو مواد پکښې کې نه وي. دغه شامپوګانې دي، صابونونه دي، دا ټوله مواد چې دي غیر عضوي دي. ولې؟ نباتات، حیوانات او ځینې نباتي دواوې چې دي، دا ټوله عضوي شیان دي. چې ژوندي موجوداتو خاصیتونه یو څه ولري، هغه مواد ته موږ چې شوایي عضوي شیان وایو. غیر عضوي مرکبات ټول ټال د پنځو لکو په شاوخوا کې دي. ځینې ځایو کې اته لکه ویل سوي دي، ځینې ځایو کې پنځه لکه ویل سوي دي، خو فرق لري. مثالونه تیزابونه، صابونونه، تعمیراتي مواد، برقي سامانالات او داسې نور ډول ډول شیان شته چې هغه ټوله په غیر عضوي مرکباتو کې راځي.
مرکبونو په برخه کې مو ولوستل چې مرکبونه په خپلو کې درې ډوله اړیکې لري، او د دوی ترمنځ هر اړیکه د یو کیمیاوي حالت لامل ګرځي.
وکړې د پښتو خبرونې مهال ویشته د درسي ساعت د پایل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو. درسی ساعت تا شونزی بدیل ندی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونی او روزنی په برخه کې کار کوي په همکاري د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
مننه چې درسی ساعت مو تر پای واوریده. نو د دریو ټولګیو د کیمیا مضمون نه نه درس هم دلته پای تر رسیدي. تر بل درسی ساعت مو پخته سپارم.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221204601. یو ځل بیا 00420221204601.